السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تلې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي روبیو د تل ابیب د بن ګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاست ویم په دغه پروگرام کې به په که ممکن وی په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو په دوه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 400 00 001 بیا یې تکراروم مثبت 400 00 001 001 د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایید شوي رپورټونو کې راغلي وو چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي جرمني کې خیار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولای شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړې د خاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرانیانو لپاره خاصه څوکۍ ټاکلې چې بهرانیان ځانونه ورته کاندیدولای شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر هدا کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولای. الادا چې سیمه ایز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرانیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لک افغان کډوال پکې میشت دي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډېر چانس لري. ذهنونه آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ایزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و، د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا دی په جرمني کې پی وی خاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه وو. له دې وروسته به په دغه خاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاڅون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو هڅو وروسته حاضر شوی چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه، خوشحاله اوسې ښاغلی ستانکزی صاحب. تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، خوشحاله اوسې. بوختیا خوی خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشالي مدینو د خلکو ستړیا سره پکیږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاست چې وتوانېدلی دغه سی او شورا ته لار پیدا کړي؟
زه نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2020 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروې ورته وایي، د ده د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني، د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالونو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو. لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې په المان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په المان کې اوسیږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو او ممکن بریالي شو. هغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړل، د کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې 12 کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر 600-650 رایې واخیستې، چې دا د المان د دغه ښار د ښاري مسؤولینو نو پوینا چې یو لوړه شمیره دی، ولا لوړه کتله ده. نو هیله نام دا و چې دلته هم بیاړي کې پاتې نشم او بې فعالیته پاتې نشم. لاندې عمله مې په المان کې د ادغام شورا لپاره ځان نومان کوو، بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون سیب دیتا سو په بریا مونږ هم خوښ شوم دا رنګ د ګڼ نورو افغان فعالان او سیاستوالو چې پکې افغان خزي هم شته هغه خلک چې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس لخپلې واده او اصلي وطن کړي کول تاړ شوې دي او په سخت وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوړه کړی دی. پاتون سیب راتوي چې په دغه دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوي، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه او څومره سخت او د لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تابیره کوم څوک چې یو نوی ټولنې ته ورځي دغه نوی ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپل په دغه لار کې ډیرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګزن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما په مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله المان ته راغلم له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم د دغه ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المان میشتو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه او بالاخره خپل هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شار مو مخ ته وړله، نو راغلو کډوال سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه مو په نیمکۍ الماني ژبه مو سره ستونزو په حال کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت ور وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتون. جرمنی خو لکه څنګه چې ټول پویږو د بهرانیانو ګڼ توکمونه هلته شته، افغانان یې البته یوه برخه ده، خو د خپل ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغه شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغه سي حالاتو کې، د ته په کتو باندې چې اوس د طالبان حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغه سي حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغه شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپلو مسلکونو کې پرې حاکم و خپلو مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وي، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکو فکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلیږي او بالاخره داسې مخ ته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغه زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په همبورګ کې زمونږ یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زمونږ یو بل خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغه شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کدرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کدرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه وشي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه د نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې ورسیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول. نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لوی سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا دی چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، د وړو فرصتونو څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تا بنده هغه افغانان دي چې ورده مخه د مهاجرت د ادارو لخوا یې دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دی او هلته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندلی دی او ځینو په زندانونو کې او ځینو زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دی. نو دوی بیرته افغانستان ته استی. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نورو مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبې په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو بنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت سوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو چند یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دې کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دې ټارګټ کوي یا پناه کوي او هغه دې ترېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه دا هغې سي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په بنغالی کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلم د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کې چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بیرته لیږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اوسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بیرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلټ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتاک راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنر جزئیات یې ورنه کړل، خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرکلې ته نه استوی
د یادونه د چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمنی کې د دغه واد د کورونې چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمنی د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمر سره غاڼو دا سو افغانان هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کم پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوې دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورونې نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون سیب ریپورت متاسم واوري د په محلي کچه باندې څومره لدغه سپیکو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړی وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پښتنې نه وای یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي.
یو خبره چې ستنګزه واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی، ارڅوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بل خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنۍ حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل سره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د ادغام د شوراګانو یو ګټه به هم دا واوسي ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یو هم داله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه د کډوال د دغې ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي. نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسان لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. که څه هم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي، کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو. دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدلو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نور کډوالو ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون سیب. یو مسئله اوس مې ذهن ته راغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت هم ټولو ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمني کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومه چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لارې خصوصا تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو او د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅ پریکړه کوي، حتی پای ایالت کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملي کړي.
دا کار لوړان یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو دا کار به مونږ کوو، نو دا خو د نورو هغو چې په دغه برخه کې پخته هڅې کړي دي، منډې واخلې دي او ګامونه پورته کړی د هغوی په حق کې به یو څه ظلم وشي. خو هم دا کار شوی دی تر ډیره که د افغانانو په اړه یو نظر منفي نظر راپورته کیږي چې خلک تللی دي، حتی له ځایي چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بېلابېلو افغان ټولنو له لورې استازي ورلېږل شوي دي، له چارواکو سره ناستې شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی، د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قناعت هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په المان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په المان کې ځینې کډوال چې کیسونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډیره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بېرته د ډېرو دوستانو زه پېژنم چې د دوی رد شوي کیسونه بېرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیانې اخیستي، دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډیر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې احتیاط لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګورې اکثره لویه برخه دغه کډوال دي. د دې تر څنګ په ځینو وړو جنګونو، لانجو، ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېلو، چې نن یو راپور راغی چې د منهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي، او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی د جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي او ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پیښ شوي دي. او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلودی، اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن ورته پیدا شوي چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی، او له دې وروسته زیاتیږي چې دغو خلکو سره نږدې کار وکړي او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمون کار به یو ګټه دا وکړي چې لږ لږ مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمون تمه هم داده چې زمون کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي. لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي. او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په صدی کې ډیره ده، لامل یو دا ده چې دوی د دغه ټولنې په اصولو، دلته د خلکو په کلتور، دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سمه زده کړه نه کړې، نه سم پرې ځان پوه کړي، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عبث تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د المان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د المان د دولت پالیسیانې، دلته د ژوند کولو طرز، دلته د المان اساسي قانون مادې، د المان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري، دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي، خلک به تر دغو اندازې پورته نه ځوروي. تر دغه لیمټ اخوه که ته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکړې، دا د زورونې باعث کېږي، دا د شکایت باعث کېږي، هغه د هغه د فزیکي برخورد باعث کېږي. نو لوی لامل یې دا دی چې هغه څه چې په کار د خلکو نه د دغه ټولنې هغه اساسي برخې چې په کې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي، او جرمونه هم چې کېږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د غام هغه اساسي برخې نه دي لوستي، خبر ترې نه دي یا ترې ترڅنګ ځان تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسي ورته البته د دې ځای ډیموکراسي ورته نوې ده او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دی کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کار وکړي ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته موږ له کار سره دې مخکې خبرې کړې وې، اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړي. ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر یو سي ستاسو د اینې اوریدونکو یو همکار د توفی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ. موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمې موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو، البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصا هغه افغانان دي چې درې وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو، البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولی شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
مننه تاسو او ستاسو نه خبر ور میلمانو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. نو موږ رښتیا هم په مانځرو باندې د یو سخت بهیر او خام ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دې څخه خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې افراحت دی بلکې زورول کېږي، په ډول ډول نمو باندې متهمېږي، په ډول ډول پیښو باندې دی متهمېږي. کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بې ګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدېږي. نو موږ له خارجي هېوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالت هو ساز وان ځان ته غوره کی. خو زما له محترم میلمانو څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مفتي څه تشریح کړي، چې دا د څه دپاره دي، دا ادغام څه معنا، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوې پوښتنې دي، که چېرې مستفه قانصیل ډول باندې ځواب راکړي نو اوس خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم د ما مایک څه ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغو ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی صاحب سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشئ.
مننه روغ اوسېږې پاتون صاحب، سلامونه وایم. محمد احمدي هم البته بغلان تاسو اړیکه جوړ روغ اوسېږې.
سلامت اوسې احمدي صاحب، مهرباني وکړئ. پروګرام خو به مو البته په یو شکل اوریدلی وي. بیا به تاسو ته ووایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاڅون صاحب شکر الله پاڅون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
افغانان بیا هم دا بعض افغانان چې دغه خپل عمر او خپل کار تیز دي، یعنی تخطي نه کوي، یا مثلا شخړې نور مشکلاتونه نه راولي، نو پتہ رکھ لو بھائی دی سر وصل سی ہو یار بتا کی سی بھی پت سوبر سے تو نا کھانے بدل سے شورا گان تو دے کھانے بسا ودا پاسن سے نو بھائی دا وانن تول دی سر وصل یعنی تقریبا وگر سے دنا مشورہ واخ یہ دا لار کونی ورت کی یعنی او عمر کلا گزر کو شو زرو کی یعنی افغانان متماس کی سر وسیلی سر دے سے دا خکار دا ول سے دا وانن دے سر نمشت دی ہو بعد بیام دین من نہ کو دا جرمن نشتو وگر نہ دا جرمن ولا اوسی دی وګړي سي نو بیا افغانان سړي دا سړي سم دي انو اسکه یانه دومره خدمت کوي یانه دومره خدمات ارزښت کوي یانه دغه ټول عمر خبري دا خلک نو موږ باید د څه موږ خو خدانه حاصل ته کی خو یو پسات یو مثلا نو مشکلات راولو نو عمر باید په دې دغه انانا دغه کلچر دغه کوم هغه شي باید دغه ته پابند وسیږي نو هغه پاسو سب سی ویل دي نو ته چا په هغه کې هوتا هم کار نه لري تقریبا موږ تاسو خپل الله دین مذهب سره دغه کې هم کار نه لري او موږ به بابا نو چې دې عمر ته شول دي موږ کې اسو دې په انشاء خبره دې په ټول عمر کې موږ البته ګرځورا ګرځي نه هغه استفاده کو نو په هغه باندې کوشش کې څنګه سب دې د پیګو سی دې د ساده کو سی دې صداقت ښه د بار موږ کې څړې و سی دې په دې عمر زما یو سنا څه پلي کې څنګه زما په نظر نو ما دا یو پختره و څنګه سب چې په لږه خدمت کې افغانان ته وښودې نورم خدای پاک کامیاب لري موږ نه نو وښي
صحیح ډیر مننه احمدی صاحب کورودان البته توخی صاحب مخکې پوښتنه وکړه چې څومره افغانان به اوسیږي د راپورو په اساس نږدې 400,000 او په ځینو راپورو کې ویل شوي چې 400,000 او 240,000 افغانان چې په غو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکي افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي هلته اوسیږي په دې لحاظ باندې جرمني د په اروپا کې د افغانانو تر ټولو لویه کمیونټي لري او هلته اوسیږي البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي هیوادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه دی تر هغه وروسته بیا امریکا د شاوخوا دونیم تر درې لکه افغانان هلته اوسیږي خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړۍ او دویمه درجه کې دي د ترڅنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمېدو په رابطه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغوی په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولی شي د ژبو مکتبونو کورونو همدارنګه نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ییز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوي وي البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل خو بیا هم غواړئ لنډ اشاره کولی شي په دې رابطه باندې مهرباني
بل سره زه چې ډېره ښه تشریح ورته وکړم په لنډه توګه ورته وایم توخیشت دغام شوراګانی لوی هدف داره چې څنګه راغلی کډوال د آلمان د ټولنو برخه شي او دغه کار د تصراوی لپاره د دغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمویزو چارواکو ترمن د رابط حیثیت لري او دلته به که د کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه یې څه مشورې یا د ژوند د بهبود لپاره کومې په وړاندې خنډونه یې دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤولینو سره شریک کړو نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه دا ده چې له خلک څنګه د دغې ټولنې برخه کړو
بله مننه کوم پاتون صاحب له تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې دمره سره پات شوې ځینې نور مسایل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت درکول تاسو به وپوښتو د ادغام د شوراګانو له لارې څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمت وشي په تیره په ځینو مهمو مسایلو کې لکه د کورونو په نیولو کې د ځینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو همدارنګه د ځینو نورو روغتیایي برخو کې چې کوم ستونزې موجود دي د خدماتو لارې څومره دغه شوراګانی کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي
په دې برخه کې لکه څنګه چې ما د پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه یو نوې ارتیا شته ده کډوال چې دلته راځي ژبه یې نه وي زده، له جغرافیې اړخه دلته بلد نه اوسي، له خلکو له چارواکو سره بلد نه اوسي، له ادارات سره، حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوي اوسي، دوی د دوی په موندلو کې ستونزه لري. دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته و چې دا کارونه یې کول، اوس هم لګې دي کوي، خو د دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېدی شي، ډېر مثبت تمامېدی شي. دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي. د کورونو پیدا کولو کې زه دا څه وایم چې ما پخپله چې په آلمان کې مې ژوند کوه، یو کال او څلور میاشتې مې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړ. زه خپله شخصا په دې نه توانېدم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغه سې یوې ټولنې له لوري چې هغه د ادغام شورا نه ول اجتماعي سازمان و، له هغې نه مې مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مې مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینو دوستانو چې له 15 کال نه په آلمان کې اوسېږي، هغوی سره چې بلد شوم، له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپله ستونزه مې ورته وویلم په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ پوټې زما کورنۍ فامیل غټو او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنه کوي. په ستونزه کې دوی را سره د کور په پیدا کولو کې مرسته وکړه. بالاخره په آلمان کې د یو ښه کرایي کور څښتن کړم. نو دا مثبتې تمامېدی شي، دا د کډوالو لپاره د یو یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، دغه ادغام شوراګانو په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامېدی شي. څنګه صاحب
مننه کوم پاتون صاحب. البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم، ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو. زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په آلمان کې خو به طبعا که کار کوئ نو د سوشیال د خدماتو نه به ډېر نه برخمنېږي، یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي او تاسو به مستقل کار کوئ. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره، اما د امکان تر حده
سرنګزی صاحب که رښتیا درته ووایم، تر اوسه د مالي مسایلو په اړه داسې ډېر دقیق معلومات هم نه لرو، او داسې ډېر په دې برخه کې مونږ هڅه هم نه ده کړې چې دی څومره معاش به لري، څومره امکانات به لري. خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې، په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی، یوازینی مونږ ته دا ویل کېدل چې دا یو اجتماعي سازمان دی، یا لږ تر لږه یو فریلانس خدماتو یوه برخه ده. نو د امکاناتو به داسې څه پکې نه اوسي، موږ به خپل کار هم کوو، د خلکو خدمت به هم کوو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نام خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد درلوده، او ډېر ضرورت به نه و دي اکثر وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې د پاسپورت برخمن سي او خپل تجارتونه او کارونه به وکړي. یعنې د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه وو. خو په آلمان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
او بل هلته به ته دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغه سې د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي هغه لږ تر لږه د آلمان قبولي باید ولري، که پاسپورت ونه لري نو د آلمان قبولي باید ولري.
بله سلامت سی پاتون
صاحب، دوه رسمي اجازه به تولر.
بله بله مننه پاتون صاحب، تاسو ته لګ نور وخت هم درکو که ورستی پیغامونه څه لری د ادغام د شورا دی وغړي په صفات باندې، او افغان کډوالو ته چې د تاسو په خار او نور زینو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لری مایک د تاسو په خدمت کې ده.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس دغې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، وریرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. که چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زمان لوی هیله له دوی نه دار متاسفانه زنی ځوانان چې دلته راځي هغه څه چې تمه ورته د کورنیو ده هغه څه چې تمه ورته د خپل فامیل ده چې په کوم نیت یې رالیږلی دی په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانانو نه هیله داده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي تم نه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. دی اروپا کې یو خبره دا ده وایي که خلاړي نو ښه به شي او که یو دم د پښه وښورېده او په بده لاړې نو په عمر به یې نه شي راپورته کېدلی. هلته ډېر خلک شته چې لوېدلي بیا نه راپورته کېږي. نو دا خصوصا نوي راغلي کډوال نوي ځوانان چې دي له دوی نه زما هیله دا ده چې له سر له اوسه ځان ته موخې وټاکي او د دغه موخو د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي.
بلې ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی. له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې، مفصل معلومات مو راسره شریک کړه، حوصله مو وکړه، ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري. بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري، یوازې د مشورې تر حده به کار کوي، خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې، پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي. البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو او په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو له لارې اکثر بریالي افغان فعالان وکولی شي د افغان کډوالو په تیره هغو چې له ستونزو سره مخ وي د ستونزو پراکه مخت کې مرستې وکړي، ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیره بیا افغان کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بېلابېلو مسایلو کې افغانان که څه هم چې ډېر کم مسؤل بلل شوي دي، خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي، تاسو یالته هم اوریدلی شئ. کور مو ودان.
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڈے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی دست غریب پس لمل کا ناز بولے اور دی ورک دے چی دعا تا کلا سپورتا چی دعا تا کلا سپورتا پلیاس بن دیرا پزڑا شی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی
مجھے لزڑ گیا ران مجھے ژیو د زړګي یارا ژیو د زړګي یارا نه دی د بل چا زړګو بس یو دې زما زړګو کړي نن کولو لتی راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو ضرور کوي خلق ګوري زموږ ستوري خلقو دلته دی اوسو یارا ډیر خرڅنی خوري خلقو ډیر خرڅنی خوري خلقو خرڅنی خوري خلقو
مرچات زارین.